د تعلیم القرآن اسلامی رادیو محترم اوریدونکو تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشاله يم چې ځل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونه تر پای را سره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصرفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اوریدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو تأجري عظيم دركي چي دا قرانو مسلمانو ورونو پشتني مو أخستي او د جواب لپاره مو د خدمت موقامات راکړه.
د تعلیم القرآن رادیو محترم اوریدونکو، د ځینې تخنیکي ستونزو په واجه ستاسو اواز نشر نوسو. موږ کوشش کوو چې ستاسو د پوښتنې نشر ته وسپارو، خو څه تخنیکي ستونزې وې هیله د عذر مو ومني. محترم اجمولي صاحب، زموږ ورور عبدالولي پوښتنه کړې وه. د ده شریف پوښتنه په دې ډول وه: موږ سهار لمونځ په جومات باندې ادا کړي او امام راته وویل چې تاسو د سهار جومات د سهار لمونځ بیرته راوګرځوئ، د سهار په لمانځه کې زما اودس نه و. البته دغه خبره امام د مازګر د جومات څخه وروسته ورته کړې وه. نو د ده پوښتنه په دې ډول دی: وایي، آیا د مازګر د لمانځه څخه وروسته د سهار لمونځ راګرځول جواز لري او که نه؟
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې که د چا څخه لمونځ قضا سوی وي، په کار دا ده چې د راتلونکي لمانځه تر مخه یې وکړي. که یې د هغه لمانځه تر مخه ونه کړي، هغه لمونځ یې نسی کېږي. البته که یې ایر و یا وخت تنګ و، نو بیا دې هغه لمونځ وکړي، وروسته دې قضایي لمونځ راوګرځي. دا چې د سهار لمونځ نه دی سی سوی، مازیګر موري صاحب تاسو ته تر لمانځه وروسته خبر درکړی دی، نو چې کله یې خبر درکړي، دستي دغه قضایي لمونځ د مازیګر تر لمانځه وروسته وکړه، هیڅ پروا نه لري، جائز دی. العنایه لیکي: ولو خاف فوت الوقت يقدم الوقتيه ثم يقضيها لان الترتيب يسقط بضيق الوقت وكذا بالنسيان وكثره الفوائد كي لا يؤدي الى تفيت الوقتيه. العنايه جلد ام سبحاد وسوي يوشبيتا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله أحسن الجزاء. محترم أجمولي صاحب، رازو دا بل أوريدون كي بلور. زموج غرور زبير أحمد دوية پشتنة كلي دي. لمري پشتنة پا دي داول دا وي كتسوك حديرية تا ورسي، حديرية تا دعا كوي، قبرستان تا دعا كوي، نو دا دعا پا وقت كي بدأي كمي خواتا مخ كي، يعني دا چي مخ با قبلية تا گرزي او كبا مخ دا ملي و خواتا كي. او دوهمه پوښتنه یې په دې ډول ده: وایي، په ځینو مساجدو یا په ځینو زیارتونو کې قرآن شریفونه پر میزو باندې پراته وي او دسملان ورباندې اوار وي، او بیا خلک تر دې میزو لاندې تر قرآن شریفونو لاندې تیریږي، دغه عمل په شریعت کې څه حکم لري؟
دغه ورور دوې پوښتنې کوي. د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې کله یو څوک قبرستان ته ځي، یعنی اجرې ته ځي، زیارت ته ځي، نو زموږ د مذهب د معتمدو کتابونو په رڼا کې یې طریقه داسې ښودل سوې ده چې دا یو ښه کار دی زیارت ته تلل، خو طریقه یې داسې ده چې اول به په کور کې دوه رکاته نفل ادا کړي، په هر رکات کې به الحمدلله او آیات کرسی یو ځلی او سورت اخلاص درې ځلی ووایي، او ثواب به یې هغه مړي ته وبخشي چې کم ادای وزارت ته ورسی. الله عز وجل به دا د ثواب هغه ته ورسی. بیا چې کله قبرستان ته روان سو، اجرې ته روان سو، پر لارې باندې دي په غیر مقصودی شیانو نه اخته کیږي، سره سیده دي قبرستان ته ورسی، قبرستان ته نږدې دي، خپل پایزار یا چمپلانو بوټونه وکاږي، نو اول به د مړي مخ ته ودرېږي، شا به قبلې ته وګرځي، او مخ به د مړي و طرف ته کې داسې به ورته ووایي: السلام عليكم يا أهل القبور ويغفر الله لنا ولكم، أنتم سلف ونحن بالأثر. دا دعا بواي ورپسي ببيع دغا كلماتي چئوه ويلي بيابا قبر تشاو وقرزي مخ با وقبليت وقرزي، كلا چئي مخ وقبليت وقرزاوي نو بيابا دعا وكي، دعا بزان توكي وطول قبرستان تبايا وكي. البتا که شهید و نو بیا به داسې کلمات ورته ووایي سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نو دغه طریقه د قبرستان د زیارت د ورتللو ته و هدیرې ته د تګ ده چې د سلام په وخت کې به دې د مړي و طرف ته مخ کړي، شا به دې قبلې ته کړي، کله چې دعا کوې په دعا کې بیا مخ و قبلې ته کړه. دا مستحبه طریقه ده. البته که دې په دعا کې شا قبلې ته کړل مخ دې مړي ته کوي هم پروا نه کوي. دا هغه طریقه ده چې کوم زموږ کتابونو ښودلې ده. زموږ د مذهب کتاب په تاوای هندیه داسې لیکي: واذا اراد زیاره القبور يستحب له ان يصلي في بيته ركعتين يقرا في كل ركعه الفاتحه وايه الكرسي مره واحده والاخلاص ثلاث مرات. بیا ورپسې لیکي: فاذا بلغ المقبره يخلع عليه ثم يقف مستدبر القبلة مستقبلا لوجه الميت ويقول السلام عليكم يا أهل القبور فيغفر الله لنا ولكم أنتم سلف ونحن بالأثر. أو بيالك: وإذا أراد الدعاء يقوم مستقبل القبلة كذا في خزانة الفتاوى فتاواي هندية جلد بنزم سبحا دريسا وبنزوس. أو دادوهم يبشتني بجواب كي إباعد ووايم جي بقرآن كريم باندي تبروك حسلول جائز، بقرآن كريم باندي شفاء وشتل جائز، دا قرآن كريم تعظيم أو درنشت كول دا لازمی کار دی. خود قرآن کریم درنش یا دا قرآن سخه شفا غشتل یا پا قرآن کریم باندې تبرک حاصلول پا اغا طریقه پا کار دی چه چرنگ پیغمبر علیه السلام صحابو تابعینو یا زموج دا مذهب و علماو کری دی پر رواجی شکل نه. دا قرآن کریم عزت پا دی باندی علماو پرمایلی دی چه پا قرآن عمل وکا تلاوت وکا آداب چه دا قرآن کریم دی پینزلس آداب دا قرآن کریم دی دا پینزلس آداب دا قرآن کریم زدک عملی ایکا ظاهری آداب ایدی باطنی آداب ایدی دا قرآن کریم عزت دا قرآن کریم پا مفهوم جان پوکر تمام احکام ازدک عملی ایکا دا قرآن کریم درنشت او عزت دی. پا قرآن کریم باندی شفا غشتل دادی چه دا قرآن آیاتونه پر ځان وای او د دم په شکل وای پر بل چای وای آیاتونه د څاشت په شکل وچ آیاتونه د تعویز په شکل باندې دا د قران څخه شفا قران شفا حاصلول د قران عزت او درنشت کول همداسې دي. دا چې څوک قرآن کریم په پټو کې نیسي یا پر میز ایږدي لاندې تر تیریږي دا د طریقه د پیغمبر علیه السلام څخه نه ده ثابته، د صحابه څخه نه ده ثابته. زموږ د مذهب په کتابونو کې دا طریقه نسته، بلکې د قرآن څخه ګټه واخله په هغه طریقه چې څنګه یې تاته ښولې ده. دا طریقه یوازې زموږ او ستاسو د دغه ټولنې رواج دی، بل ځای داسې نسته. د همدغه مسلې دپاره وګورئ خلاصة الفتاوا جلد اول صفحه 195. البته دغه مسله د قرآن شریف ترلاند تیرې دلو شای. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاكم الله احسن الجزاء محترم اجمولی صاحب. زموږ یو ورور محمد اکبر دوی پښتنې کړې دي. لومړی پښتنې په دې ډول ده: وای که د ښځې د پایزیبونو اواز او ژغ په کور کې د ښځې د خاوند څخه مال شوه نور نارینه هم اوري، نو شرعن دغه عمل څنګه دی؟ یعنی جواز لري او که نه؟ او دوهمه پښتنه د محمد اکبر ورور په دې ډول ده: وای که ښځه داسې کالی اغوندي چې د کالیو شرنګۍ تر کور د باندې هم اورېدل کېږي، نو دغسې کالی اغوستل شرعن جواز لري؟
دغه ورور دوې پوښتنې کړې دي. اوله پوښتنه چې د پایزیبو په اړه باندې ده، د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ښځې که پایزه په پښو کې یا عطر ولګي او یا دا چې داسې نور اعمال ترسره کړي چې د نامحرمه کس سترګې ور واوړي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ښځه په زانیه باندې یاده کړې ده. الترغیب و ترهیب حدیث د ابي موسی رضی الله عنه روایت کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ښځه چې کله عطر ولګي او خوشبویی پر نورو نامحرمو خلقو باندې ولګیږي د هغو توجه ورته راواړي، دغه ښځه پیغمبر علیه السلام په زانیه باندې یاده کړې ده. نو که ښځه پایزیب په پښو کې د نامحرم ښځو ته نامحرمه نارینه وو پام ور اوړي، دا کار دې نه کوي، په دې کار کې ګناه ده. او دغه حدیث را نقل کړی دی، الترغیب والترهیب جلد دریم صفحه څلور اتیا. او همدا ډول الترغیب والترهیب بل حدیث په دریم جلد څلور نوي صفحه کې را نقل کړی دی چې پیغمبر علیه السلام دغسې ښځې ملعونات یادې کړي دي. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې کالی هغه کالی اغوستل چې په هغه کالو کې شرنګۍ وي، نامحرمه نارینه یې اوري، دغسې کالی هم دغسې حکم لري لکه د پازیبو ده، تر هغه حادث لاندې راځي، البته چې نامحرمه نارینه وو ته یې ږغ رسیږي. او همدا ډول ردی مختار په جلد نهم صفحه 1592 کې هم په مکروه لباسونو کې هغسې لباس اخست، هغسې لباس یاد کړی دی چې په هغه باندې د نارینه وو سره تشبیه یا د نامحرمو خلکو پام ور اوړي. حاصل دا چې دغه ورور ته باید ووایم چې ښځو ته هم پایزیب چې نامحرم نارینه یې ږغ واوري، او هم داسې کالي چې شرنګۍ یې نامحرمه نارینه واوري جایز نه دي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله احسن الجزا. محترم اجملی صاحب، یو خورکی مو وه، دا خورکی وایي وای زه یو مریضه ښځه یم، نارینه اولاد نه لرم، د کلي ښځې او همسایګانې ما په دې وجه زیروي، ما ته تانې راکوي او ما ته خبرې کوي چې زه نارینه اولاد نه لرم. نو دا وایي وای زما د محترم اجمولي صاحب څخه غوښتنه دا ده چې دغو خلکو ته شرعي لار وښيي، دغو ښځو ته شرعي لار وښيي چې وروسته ما بیا په دغه په دې ډول ما ته ازار رانه کړي او ما زهیره نه کړي.
د دغه خور په جواب کې باید ووایم چې څوک تا ته تانې درکوي، وایي ته اولاد نه لرې، ته خدای پیژندلی یې، تا کسان دې د الله څخه وبیریش، ته الله په فیصلو دې کار نه لري. الله عز وجل چا ته عزت ورکی، الله عز وجل چا ته ذلت ورکی. که د نارینه اولاد خبرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نارینه اولاد نه درلود، او که یې پیدا سوي دي په ماشومتوب باندې وپات. حضرت ابراهیم علیه السلام سپینږیری سو، نارینه اولاد یې نه درلود. او حضرت زکریا علیه السلام ډیر سپینږری سو، او ښځه یې ډیره سپینسری سوه، اولاد یې نه درلود. نو که د اولاد نه لرل دا عیب وي، که د اولاد نه لرل دا د یو چا بېعزتي وي، او یا دا چې د هغه کمزوري و کم اسوالی کم اصلوالی وي، نو انبیا علیهم السلام هم داسې وه چې اولادونه به یې نه درلوده. حال دا چې اولاد الله عز وجل هغه چا ته ورکوي چې خوښه یې سي. د سورة شورا نه 40 او 50 مبارک آیاتونه دي. الله عز وجل فرمایي لله ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. الله عز وجل رد اسمانو او دمزكو باچه ده. الله عز وجل چاته شزنا اولادونه ورکی، چاته نارینا اولادونه ورکی، چاته دواړه ورکی، څوک وچ کې هیڅ اولاد نه ورکوي. دا د الله پیسلی دي، د الله په پیسلو باندې پسخند وهل او د الله په پیسلو کې خبرې کول، او یادا چې الله چاته اولاد نه ورکوي هغه بد ګڼل، دا ډېره لویه ګناه ده. هغه کسان دستا همسایگان چې دا خبرې کوي د الله څخه دې وویریږي، دا کار دې نه کوي. او ته الله ته صبر وکړه، الله عز وجل ستا پر نه اولاد اتمن تا ته بدله درکی، او دی چې کمی خبرې درته کی داغو خبرو بدله الله تا ته درکی او دی ته سزا ورکی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله احسن الجزاء. محترم اجمولی صاحب، راځو د بل اوریدونکو په لور. سمج ورور عتیق الله، د ده هم دوه پوښتنې دي. لومړی پوښتنه په دې ډول ده، وایي که څوک د قران کریم د تلاوت په وخت کې د قران کریم یو کلمه غلطه وایي او بیا وروسته دوهم ځل بیرته اصلاح کی، نو دا گناه لري او کنه؟ او بل خل شرعی پوښتنه دا ده، وای زه سهار او ماښام سل ځله سبحان الله وبحمده او اووه ځله آیت الکرسی شریف په تلاوتوم، وظیفه یې کوم. نو که اجمولي صاحب زما د دغو اسکارو د ثواب په اړه معلومات راکړي.
دغه ورور دوه پوښتنې کړي دي. د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم که څوک د قرآن کریم کومه کلمه غلط او وای بیرته اصلاح کی گناه نلری. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمای رفع عن امه الخطا والنسيان وما استكره عليه تبراني دهم جلد صفحه ونوي رقم د حدیث یو زر سلور سو دیرش. پیغمبر علیه السلام فرمای زما د امت څخه خطا وتل هیر او کوم څه په زور ور باندې وسی د دې گناه الله نور کی د ځنې پورته سوی ده ستا د پاره که په خطا کوم کلمه د قران در څخه وویل سو برته دې اصلاح کړه الله عز وجل سزا نه درکی. انسان عاجز دی، الله عز وجل فرمای خلق الانسان ضعیفا، الله عز وجل انسان ضعیف او ناتوان پیدا کړی. او دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې سهار سل ځله سبحان الله و بحمده ویل زیات ثواب لري. دا پوښتنه څو ورځې مخکې یو بل ورور هم کړه. سهار که څوک سل ځلې سبحان الله و بحمده وای، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې په اړه فرمایي چې الله تبارک و تعالی به د ده ګنهونه ټول معاف کړي. که څوم دومره ګنهونه وي لکه د دریاب جګونه، یعنی که هر سهار ته دغه کلمات وایې سل سل واره چې سبحان الله و بحمده و سبحان الله العظیم، سبحان الله و بحمده فقط دومره قدر. دغه کلمات که ته سل زلی هر سهار وای د پیغمبر علی السلام د وینا مطابق الله عز وجل تمام گنہونه در معافی بچهم د دریاب د جگونو په اندازوی. د بخاری شریف حدیث دی من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر رواه البخاري. او نور احادیث هم د دې په فضیلت کې راغلي. او دوهمه خبره چې توایز وځلې آیات کرسی وایم، آیات کرسی ویل زیات ثوابونه لري. او په اړه باندې بیخ ډیر احادیث راغلي او بیخ ډیر ګټې راغلي، خو دغه د وعده تخصیص چې تکیه په دې اړه باندې یوازې یو ضعیف حادث ستا چې د احادیثو په معتمدو کتابونو کې ما چیرې هم پیدا نه کی، او یوازې یو کتاب نزهة المجالس.
او ورستۍ اورېدونکي مو اجمولي صاحب په دې ډول پوښتنه کوي وایي روحان من په 600 دي، ما ته یو سړی په پور من په 550 راکوي، شرعن دغه بیه صحت لري او کیا؟
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې یو شی په نغدو په ارزانه قیمت ورکول او په پور په ګران قیمت ورکول جائز دي. لهذا کچیرې ته روحان په نغدو پیسو په 600 رانیسې او په پور یې په 750 رانیسې، دغه سودا جائز ده. بحر رائق لیک الا ترى انه یزاد فی الثمن لاجل الاجل. بحر رائق باب المرابحه جلد شپږم صفحه 134. همدا الفاظ العنایه په باب المرابحه جلد نهم صفحه 213 کې را نقل کړي. او همدا ډول فتح القدیر په باب المرابحه والتولیه په دغه الفاظ را نقل کړي. او همدا ډول مبسوط تصرخسی په 12 جلد صفحه 316 کې همدا مسله را نقل کړي ده. بدائع و صنائع جلد 5 صفحه 155. خو یوه خبره دی یادوي چې ځینې کسان په دغه طریقو سره وسود ته یوه هیله جوړوي. هغه هیله اداوي چې یو څوک ورته ووایي چې ما ته یو لک کالداری په قرض راکه، دا کار دی نه کوي، اگر چې قرض ورکول خو ډیر ثواب لري، یا د دغه ثواب په کار نه، یا یې د بدو عواقبو څخه بیریش. او که هغه ورته ووایي چې یو لک راکه یو نیم لک به درکم، تا هم نه کوي، وایي دا سود. نو بیا یوه هیله جوړه کړي. هغه هیله ده چې دغه یو لک روپۍ راواخلي، ریحان ورباندې رانیسي، او بیا یې وهغه بل کس ته په قرض باندې په یو نیم لک ورکړي. دا وسود ته یوه هیله ده. یو لک په یو نیم لک یې بدلې کړلې، په کت په جنس باندې یې واړولې راواړولې، دا یوه هیله سوه. اگر چې دا صورت ته مسلې خو جائز دي، خو سود ته هیله ده، ځان ځینې ساتل په کار دي. که یو څوک خپله د دوکان مالک خپل شان خرڅوي په پور ګران په نغدو ارزان، هیڅ پروا نشته. او که ایلاده پیسې اخلي او بیا شان ور باندې رانیسي، د دې دپاره چې پر خلکو یې ګران خرڅ کړي، د دې سه ځان ساتل په کار دي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.
د تعلیم القرآن اسلامی رادیو محترم اوریدونکو، سمج د نن ورځی د دینی سوالونو او جوابونو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. تر بیا د همدې خبرونه للار استاسو قدرمن حضور ته حاضرېږو. تاسو پر لایزال څشتن سپارو. پاتورزمو په خیر.